درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونی تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ولسمشر د لومبي برستيال د انتقادي څرګندونو او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه فرشته جلالزی درته وایي چې د نړۍ مهم خبرونه څه دي.
د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د اسرائیل او برتانیې حکومتونو په خپلو اړیکو کې تر شپږ کلن کړکېچ وروسته د روغې جوړې رسمي موافقه اعلان کړه او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې نن خپل رپورټ خپور کړ چې په هغه کې د هوا د ککړتیا له امله د انسانانو د مړینې د اندازې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی.
مننه مخکې تر دې چې فرشته جلالزی د نړۍ خبرونه در واوروي اجمل تورمان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې دي. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې دته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کونړ په مرکز اسداباد کې یو انتحاري عمله کوونکی نیول. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د سوریې د رژیم مخالفینو له دوی څخه غوښتي چې هغه هیواته د افغان جنگیالیو تک بند کړي. مستغنی وویل یو شمیر حکومتونه او سازمانونه افغان کډوال هڅوي چې غیر قانوني فعالیتونه وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې چې خواجینې سره یو شمېر افغان کډوال په قربا هیواد کې په بیلابیلو ډولونو د غیر دولتي سازمانونو او کلا د حکومتونو لوري دا ډول حرکتونو ته هڅول کیږي.
له دې وړاندې بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایران د خپل خاورې افغان کډوال د امتیاز په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې د تلازم ونده نه ده ورکړل شوی. جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې نور د حالت ورته د زغم وړ نه ده. نوموړي په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې حکومت د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ ویشل شوی او دته چې ډیر زیار ایستل لازم سهم نه ده ورکړل شوی.
مونږ د 50-50 فیصد واک له ویش سره مخالف وو. هلته 50-50 فیصد واک ویشل شوی دی. د جنرال دوستم پرول ټول خبر دی خو چیرته د زمونږ فیصدی چیرته ده؟ د جنرال دوستم دا څوکۍ د ولسمشر تر مرستیالۍ پورته ده.
خو د افغانستان جمهوری ریاست د جنرال دوستم د دغو څرګندونو په اړه وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ښاغلی دوستم په ټولو پریکړو کې صحیح دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له قومي مخاورو سیاسي او پوځي مشرانو سره د کوټ ولسوالۍ د وضعیت په اړه د ویډیو کانفرنس لارې خبري کړې دي. د ملي امنیت شورا له خوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې خاغلی اتمر د ولی د سرګندونو لاوریدلو وروسته د دغه ولایت مسولینو ته هدایت وکړ چې په ټول قوت سره دایښ په وړاندې ودرې کی. دا په داسې حال کې ده چې تیر څور زراهي سي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او دایښ لترمن سخت نه خطر روانه ده. د ننګرهار والیوان اتولا خوګیانی بیا ویلی امنیتی ځواکونو د سیمې د تصفیه په حال کې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کونړ په مرکز اسداباد کې یو انتحاري عمله کوونکی نیولې ده. دغه ریاست له خوانن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نیول شوی کس اعتراف کړی چې پوځي تعلیمات یې په پیښور کې زده کړي او د انتحاري عملې لپاره افغانستان ته لیږل شوی و. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوی چې د ملي امنیت منصوبینو د کونړ له څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه واوري.
د اسرائیل او برتانیا حکومتونو په خپل اړیکو کې تر شپږ کلن کړکېچ وروسته د روغې جوړې رسمي موافقه نن اعلان کړه. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په روم کې د خبرو پر مهال وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا موافقه به د منځني ختیځ د بحراني وضعیت له ثبات سره مرسته وکړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم هم په انقره کې ورته خبرې کړې دي. د اسرائیل او ترکیه اړیکې شپږ کاله مخکې چې اسرائیلي سمندري ځواکونو غزې ته د مرستې پر یوه بیړۍ ډزې وکړې او نه ترکی مرسته کوونکي پکې ووژل شو خراب شو. اسرائیل ویلی و چې د بیړۍ د حماس وسلوالې ډلې پر تر کنټرول لاندې غزه کې د دوی له بندیز سرغړونه کړې وه. خو د اسرائیل او ترکیې په موافقه کې چې نن اعلان سوې، دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګولو پریکړه کړې ده. اسرائیل د 100 میلیون خسارې ورکولو موافقه کړې او ترکیه ته اجازه ورکړې چې په غزه کې د مرستې رسولو یو شمېر پروګرامونه هم وچلوي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن د اسرائیل او ترکیه د دې موافقې هرکلی وکړ او د سیمې د ثبات لپاره یې د امید نقشه بللې ده. د بریتانیا مالیه وزیر جورج اوزبورن وایي په ټول پوښتنه کې له اروپایي اتحادیه د وتلو په شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دي. اوزبورن نن څرګنده کړه چې د جون په 23مه د ټول پوښتنې د پایلو تر اعلان وروسته د انګلستان بانک له مشر سره غږېدلی دی. د بریتانیا مالیه وزیر زیاته کړه چې په خپل هیواد کې د سترو مالي شرکتونو له خاوندانو، له خپلو اروپایي شریکانو، د اروپا د مرکزي بانک له مشرتابه، د پیسو د نړیوال صندوق له مشر او د امریکا د خزانې له وزیر سره په منظم تماس کې دی.
Our economy is about as strong as it could be to confront the challenge our country now faces.
دا وایي زموشته هیواد اقتصاد د امکان تر هدا دا توان لري چې له غوستونزو سره چې نن ورځ موږ له اروپایي اتحادیه د وتلو په برخه کې مخامخ یو معامله وکړي. موږ باید له نویو شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار شو. په آسیایي مارکیټونو کې نن هم د پاون نرخ رالوېدلی و چې په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پوښتنې یو اغېز ګڼل کېږي. د یو بل خبر له مخې د پولنډ حکومت نن په بریتانیا کې د میشتو پولنډیانو او نورو کډوالو ټولنو پر ضد د کرکې یا زینوفوبیا د پیښو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په لندن کې د پولنډ سفارت نن پر دې شدید اندېښنه څرګنده کړې چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیې د وتلو تر پریکړې یوازې 3 ورځې وروسته، حتی په مرکزي لندن او ځینې نږدې سیمو کې پولنډیانو ته له تهدید ډکې شبنامې او خطونه خپاره شوي دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې نن وویل کچیر نړیوال د انرژي د تولید او مصرف په څرنګوالي کې تغییر رانولي، د هوا د ککړتیا له امله د مخکې له وخته مرګونو شمېر به زیات شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې نن په خپل رپورټ کې وویل چې 6.5 میلیونه انسانان هر کال د هوا د ککړتیا له امله مړ کیږي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې تر سګرټو، د وینې تر فشار او کمزوري غذایي رژیم وروسته د انسانانو د مړینې څلورم ستر دلیل د هوا ککړتیا ده. د دې ادارې رپورټ څرګندوي چې د هوا د ککړتیا له امله د سرطانونو شمېر زیات شوی او د زړه حملې هم ډېرې پېښېدلای سي. او د سربیا پولیسو لږ تر لږه 9 ویشت تنه بې اسنادو کډوال او یو مشکوک قاچاقبر نیولی دي. پولیسو نن وویل چې دا کډوال یې په 2 موټرو کې نیولی چې جالي نمبر پلیټونه ورباندې لګول شوي وو. له کډوالو سره نیول شوی سړی په غیر قانوني ډول په سرحدونو د تېرېدو او د خلکو د قاچاق له تور سره مخامخ دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3.9 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 1.4 اټکل سوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 1.14، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 6.4 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 3.8، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 6.15 ده. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 0.2 اټکل سوې ده.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. ساعت 4:09 دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12.6 او همدارس اف ام 0.15 چپه پیلیږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه چپو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبری خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. جنرال عبدالرشید دوستم د خپل واک د حکومت د ویش او خپل ونډې په اړه ګیلې کړې.
50% اونجا تقسیم است. کجا شو ته خو پیفردی ما
اجرائی رئیس د ورسا کانفرنس د افغانستان د امنیت او امنیتی ځواکونو لپاره مهم بولی. د ولسی جرګې غړي د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ د داعشیانو د یرغل په وړاندې کشفي ادارې ملامتوي.
آیا که کشفي ارګانونه وجود لره ولې دې په دې عملیات څه کول چې شپږ سوه داعشیان یو ځای ته جمع کېږي او په ولسوالۍ عملیات کوي؟
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ خلک شکایت لري چې بهرني جنګیالي په کلیو کې ګرځي.
کامدیش کې خو متاسفانه څه وخت راهیسې د مخالفین بیخي ډېر زیات تجمع کړی دی او چې دا خلکو د عزت سبب هم ګرځېدلی دی.
په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارې په لړ کې دا ځل وار جنوبي کوریا ته رسېدلی.
دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر ګنجنې په نوم یادېدله، دغه 221 قلم آثار به نندارې ته ایښودل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر حکومت انتقاد کړی چې ولې په واک کې دته لازمه ونډه نه ده ورکړې. جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ماښام په فاریاب ولایت کې وویل په حکومت کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د واک له ویش سره دی له لومړۍ ورځې مخالف و او له ډېرو پرېکړو لرې پاتې شوی دی. خو ارګ ماڼۍ وایي چې ښاغلی دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له خپلو ټولو صلاحیتونو برخمن دی او د کسانو په ګمار که هم له هیچا سره د مور مېری چلن نه دی شوی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې د جنرال عبدالرشید دوستم په څرګندونو پیلیږي.
50% اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپمه خو کجا شد خو پیفردی ما کجا؟
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وای نور نشي زغملای چې په ملي وحدت حکومت کې دته لازمه ونډه نوی ورکړل شوی. جنرال دوستم د یکشنبې په ورځ د فاریاب په دولت آباد کې ماښام مهال تر پوځي عملیاتو وروسته ویل چې حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ویشل شوی دی او دته چې ډېر زیار یې ایستلی لازم سهم نه دی ورکړل شوی.
50% اونجا تقسیم است.
موږ د 50-50% واک له ویش سره مخالف یو. هلته 50-50% د واک ویشل شوی دی. د جنرال دوستم پرول ټول خبر دی خو چیرته د زمونږ فیصدی چیرته ده؟ زمونږ وړاندیز هیڅ یو هم نه دی عملي شوی. که دوی پاړه فکر کوي ودی کړي کنه نو ما تل ویلی چې زه پر هیواد مین یم، دومره د معاونیت په غم کې نه یم. د جنرال دوستم دا څوکۍ د ولسمشر تر مرستیالۍ پورته ده.
د ښاغلي دوستم دا څرګندونې د هغه د یو مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش لخوا په ټولنیزو رسنیو پر لیکه شوې دي. جنرال دوستم د خلکو ترمنځ په آزادو څرګندونو شهرت لري. تر دې مخکې په تورخم کې د افغان پوله ساتونکو ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړې پر مهال ویل چې چمتو دی له 5000 کسانو سره د هیواد د دفاع لپاره تورخم ته ودانګي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال دوستم د تازه څرګندونو په اړه چې ګواکې په حکومت کې هغه ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ښاغلی دوستم په ټولو پرېکړو کې سهیم دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم په بېلابېلو مواردو کې په لویو پرېکړو کې سهیم دی او له هیچا سره د کسانو په ګمارنه کې د مور مېرې چلند نه دی شوی.
د افغانستان ولسمشر او ټوله رهبري په لویه تصمیمګیري کې دخیل دی. د افغانستان لومړی معاون دی ولسمشر د لزمدید پر اساس باندې له دوی ټولو سره د تصمیمګیري په اړه باندې سلام مشورې کوي. په سیستم کې ټول هغه وړ کسان چې کاري وړتیا ولري ټولو قومونو ټولو سیمو ته په کتو سره د هغوی ټول حقوق اعاده شوي دي. په دې کې د مور او میرې چلند د هیچا سره نه دی شوی.
ښاغلی مینپال وایي د لومړۍ مرستیالۍ تر څنګ په امنیت شورا، اقتصادي شورا او کابینه کې د ښاغلي دوستم غړیتوب هغه څه دي چې قانون ورته ورکړی دی. سیاسي او حقوقي کارپوهان بیا په حکومت کې د واک د ویش او د ونډو د ترلاسه کولو لپاره د چارواکو له څرګندونو او ادعاو سره مخالفت ښکاره کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د قانون له مخې د ټولو لوړپوړو چارواکو د ګمارلو صلاحیت لري او که مرستیالي ښاغلی دوستم یا بل هر څوک د خلکو په ګمارنه کې د ونډو غوښتنه کوي دا کار لانجې رامنځته کوي او په خپله د نظام په زیان تمامیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت او امنیتي ځواکونو سره د همکاریو د تازه کولو په برخه کې وارسا کانفرنس خورا مهم بولی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د وارسا کانفرنس ځکه یو ښه فرصت دی چې مرستندوی هیوادونه او افغان حکومت به د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي وړاندوینې ښیي چې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه د سولې او امن او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مرستې جاري ساتي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه غونډه جوړېدونکې ده چې د افغانستان په استازولۍ به ولسمشر غني او دای پکې برخه واخلي.
دا د سولې او امن او افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې د همکاریو د ژمنو د دوام په برخه کې یو مهمه غونډه ده او یو فرصت دی د دوه اړخیزو ژمنو د افغان حکومت او هیوادونو لخوا چې زموږ په څنګ کې ول او د افغانستان د خلکو هدفونو ته د رسیدو د یو امن او د تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک او د دیموکراسۍ په اصولو برابر افغانستان یې غوښت.
ښاغلی عبدالله د افغانستان لپاره د وارسا غونډه مهمه ګڼي، وایي چې نړیواله ټولنه او افغانستان دواړه به په دغه غونډه کې متقابل ژمنې تازه کړي. ښاغلی عبدالله وایي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی، خو د خلکو او نړیوالو تمه دا ده چې په دې برخه کې لا جدي اقدام وشي. ټاکل شوی چې د ناټو د سرمشریزې غونډه د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړه شي. تر دې مخکې هم افغان حکومت په وارسا کې د ناټو د سرمشریزې لپاره له خپل چمتووالي ډاډ ورکړی و. افغان چارواکو ویلي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې پوځي مرستې اعلان کړي. بلخوا نړیواله ټولنه افغانستان سره د خپلو مرستو پر روڼوالي ټینګار کوي او افغان حکومت هم ژمنه کړې چې د دغه ستو د لګښت په برخه کې ورته حساب ورکړي. په ورته وخت کې افغان کارپوهان د حکومت له مشرانو غواړي چې په دغه ناسته کې له نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې په جدي ډول مطرح او همکاري خپل کړي. د چارو کارپوه امین الله زازه
چې ته دوی په قاطعیت سره د جدیت سره خپل غوښتنې مطرح کړي او نړیوال خپل همکاري په شکل چې شاید باید کې ادا کړي، نو ګټور تمامیدای شي. په غیر د هغه نه لکه چې مونږ دغه 14 کالو کې اتهونه په خوانه چې مونږ کوم مسایل د سیمه ایزو او نړیوال مولیدلې دي، نو افغانستان ته کوم خاصه ګټه نه ده کړې.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې لا د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي او خلک له ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت لري. خاغلی زازی ټینګار کوي چې په افغانستان کې شته ستونزو ته په پام سره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په صادقانه ډول دغه هیواد سره مرسته وکړي تر څو خلک د تروریزم ښکار نشي او په نورو برخو کې هم ستونزې هوارې شي.
و هم ویل چې د افغانستان حکومت وایي له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخو کې پرمختګونه کړي دي. تاسو په دې دوو برخو کې د حکومت پرمختګ احساسوي؟ آیا فساد تر تیرو کلونو څه ناڅه کم شوی دی؟ په دې موضوع خپل نظر یا د افغان بیسیم د تصوات له شمیرې له لارې راواستوئ او یا هم له لنډې دمې وروسته په مستقیم ډول د ازادي راډیو سټوډیو ته ټلیفون راوکړئ.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي راډیو نه.
ساعت 14:00 او 19 دقیقې شوې. اوس هم د دې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي چې آیا لکه څنګه چې حکومت وایي له فساد سره په مبارزه کې ګامونه اخیستي دي، آیا تاسو هم احساسوي چې څه ناڅه په دې برخه کې پرمختګ شوی دی او کنه دی شوی؟ زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0909-203-540 بل شمیره ده 0908-202-555. د سکایپ لاري هم تماس را سره نیولای شي. رادیو ډاٹ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روزان معرفي کوي. یعنی تاسو وایئ چې فساد نه دی وکړی؟ بله متاسفانه تاسو خپل خبري پوره و نه کړی. اول ځان معرفي کوي، وای چې لکم زه خبري کوي، بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوي صاحب.
راجیش چې ټول فساد موجود دی په افغانستان کې.
یعنی تاسو وایئ چې فساد کم شوی نه دی، زیات شوی دی یا په خپل حال دی؟ څه وایست؟ ډېره مننه د دې لپاره چې کم اوریدونکو ته نوبت ورکولی شو. لنډې خبرې کور ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي مهرباني لطفا. یو څه ژر
اول خو سلامونه ومنئ.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
جناب دغه خو د سلمې فساد چې دی فساد خو سلام ته رسېدلی، یعنې سره د کرزي تر وخت کا وجود دي کم کړل.
بله، یعنی نه دی کم شوی، منظور دا دی. سلامت اوسئ. ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. د افغان بي سیم د تاسو ته شمیرې له لارې هم نظرونه راستولی شي. یو اوریدونکی بل د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ تاسو هم. مهرباني صاحب د سکایپ له لارې خبرې وکړئ. فکر کوم چې تاسو موقع له لاسه ورکړه. له ټولو اوریدونکو مننه کوو، او که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، نظرونه راواستوئ. نور نو په دې موضوع چاته د ټلیفون له لارې موقع نشو ورکولی. البته ستاسو پیغامونه وروسته لولو. ځینو پیغامونو کې مختلف نظرونه څرګند شوي دي. په ډېرو کې ویل شوي دي چې فساد کم شوی نه دی، خو یو نیمه اوریدونکی لکه میرزا ګل له ننګرهار لیکي وای تر پخوا یو څه کم شوی دی. غلام نبی احمد ولی او دواړو دوه کس دی په یو پیغام کې لیکلي دي چې فساد لا زیات شوی دی، او محمد رسول معصومی بیا لیکلي دي چې فساد یو څه کم شوی دی. ستاسو نور پیغامونه باید د خبرونې په اوږدو کې وروسته له نور اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسي
د ولسی جرګې ځینې غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخ حضور په اړه افغان حکومت په کشفي او استخباراتي کمزوري تورنوي. د ختیځو ولایتونو ځینې استازي وایي چې حکومت باید د سرحدي ولایتونو لپاره د امنیتي ځواکونو تشکیلات ډېر کړي، څو په راتلونکي کې د ورته ستونزو مخه ونیول شي. په دیاړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دا د پښتنې وړ یوه موضوع ده چې په یو وخت شاوخوا شپږ سوه د شیان پر کوټ ولسوالۍ حمله کوي، خو حکومتي استخبارات نه دي پرې خبر. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي سالم محمد صالح د دوشنبې ورځې په غونډه کې وویل چې افغان حکومت د دې کسانو د حملو څخه په وار د مخه مخنیوي کې پاتې راغلی، او دې مسلې ګڼې اندېښنې راپارولې دي.
ایا که کشفی ارگانونو وجود لره دولی ده پدیر عملیت ده کول چه شپک سوا کسان ده عملیتی ملی ده رئیس ده خوینا شپک سوا دایشن یو ده تجمعکی گی و یکمی ولسوالی عملیت کهی.
په همدې حال کې پولیس جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی سید اکرام وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د سرحدي ولایتونو په اړه امنیتي اندېښنې ډېرې شوي، خو حکومت یې په وړاندې لازم تدابیر نه دي نیولي.
موږ همیشه دا غږ کړی چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او درې نیم میلیون نفوس لري، او ټول افغانستان لپاره ډېر یو مهم ولایت دی. باید ننګرهار امنیتي ارګانونو تشکیل ته خاص توجه وشي تر څو چې زموږ خلک دغه بدبختیو نه نجات پیدا کړي.
دا اندېښنې او انتقادونه داسې وخت پورته کېږي چې داعش جنګیالیو په یو بېساري حمله کې د جمعې په شپه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو کورونه وسوځول، یو شمېر یې وژل او ټپیان کړل. د ولسي جرګې غړي د امنیتي ادارو له قوله وایي چې په دې حمله کې شاوخوا شپږ سوه داعش جنګیالیو چې ډېر یې د پاکستان د استخباراتو غړي او بهرني جنګیالي دي برخه لري. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي ویلي چې کوټ ولسوالۍ ته اضافي سرتیري لیږلي او ډېر ژر به کوټ د داعش ډلې څخه پاک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیت شورا له دفتر څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له سیاسي، پوځي او قومي مشرانو سره د کوټ ولسوالۍ وضعیت په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي دي. خبر پاڼه لیکي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ټولو مشرانو ته په ټینګار سره لارښوونه کړې چې کوټ د داعش په ادیرې بدل او د خپلو هیوادوالو تاریخي غچ واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د داعش په وړاندې پیل شوو عملیاتو کې تر اوسه تر یو نیم سلو زیات داعشیان وژلي دي. شاوخوا یو کال وړاندې هم داعش ډلې د ننګرهار د ځینو نورو سیمو تر څنګ په کوټ ولسوالۍ کې سر راپورته کړی و چې هغه وخت ولسي پاڅونونو دا سیمه له داعش ډلې پاکه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته یې یو لړ اقدامات تازه کړي او دغه موضوع به د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې سره په ګډه تعقیب کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سوریې د حکومت مخالف ملي ائتلاف افغان حکومت ته د یوه لیک په استولو غوښتنه کړې چې سوریې ته د افغان جنګیالیو د ورتګ مخه ونیسي. پدې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د سوریه حکومت د مخالفینو لوري د هغه لیک لا سوال وروس چې پکې له افغان حکومت غوښتنه شوې سوریه ته د افغان جنگیالیو مخاوني سي. افغان حکومت وایي جدي هڅې روانې دي چې د غستونز له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دغه وزارت وایي چې کې مستغنی د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه لیک د رسیدو ترڅنګ ویل چې د سوریه جګړې ته د افغان مهاجرینو د استولو موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ سره شریکه کړې ده. دا چې ولې تر اوسه د سوریه جګړې د افغان مهاجرو د استولو په برخه کې د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې په اړه شکیب مستغنی وایي.
نه تنها با دریافت این نامه، بلکه با دریافت
دی وی نه یوازې د غلیک په ترلاسه کولو، بلکې د ځینو نورو راپورونو پر اساس د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې دی. خو په ټولو مواردو کې قرار دانه دی چې هڅې دی په یوې شپې او یا ورځ او یا اندک وخت کې نتیجه ورکړي. هر هڅه مطلوبو نتایجو ته د رسیدو لپاره وخت نیسي، او تر هغې چې دغه هڅې په کلي توګه نتیجه ورنکړي دوام به وکړي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت افغان حکومت ته د سوریې رژیم د مخالفانو د لیک په اړه جزئیات ورنکړل، خو د یک په نامه خصوصي تلویزیون د غلیک یو کاپی خبره کړې ده. په دغه لیک کې د سوریه رژیم د مخالفانو د ائتلاف د قانوني کمیټې مشر هیثم المالح له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د سوریه جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې په دغه لیک کې ویل شوي چې 8000 افغانان د ایران له لوري د سوریه جنگ ته استول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د کوم هیواد او یا سازمان نوم وانخیست، خو دا یې وویل چې ځینې هیوادونه او غیر دولتي بنسټونه افغانان د بین المللي اصولو خلاف کړنو ته هڅوي او ګماري. وړاندې د بشري حقوقو د سر بنسټ ویلي چې د ایران سپای پاسداران په زرګونو افغان مهاجر د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د سوریې جګړې ته استولې دي. که څه هم ایران تل په سوریه کې د بشار الاسد له حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی، خو دا نه مني چې واقعي دوی افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي. د سوریې ملي ائتلاف د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د بشار الاسد حکومت پر ضد جوړ شو، چې د ځینو اروپایي او عربي هیوادونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالات هم ملاتړ کوي. په همدې حال کې یوې معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دولتونو په سطحه د ښو اړیکو غوښتونکی دی او تل هڅه کړې چې رامنځته کېدونکې ستونزې په سوله ییزه توګه حل کړي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت په هغه شکل چې لازمه ده په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له حقونو څخه دفاع نه ده کړې. پوځي کارپوه جاوید کوهستانی وایي افغانان یوازې د سوریې په نیابتي جګړه کې نه، بلکې د یمن په جګړه کې هم د نورو په ګټه جنګیږي او ځینې کړۍ د دوی له مذهبي احساساتو ګټه اخلي.
نه تنها از ایران
دی وی نه یوازې ایران افغانان د سوریې جګړې ته استوي، بلکې کافی اسناد او شواهد موجود دي چې ځینې خلک د افغانستان له سرحدي سیمو د داعش په ګټه، حتی د یمن په جنگ کې د پاکستان او ځینې نورو اسلامي بنسټونو له لوري انتقال شوي دي. په همدې حال کې یو شمیر نور کارپوهان ایران یو ایدولوژیک رژیم ګڼي او وایي چې هغه هیواد کله هم د نړۍ حقوقي موازین نه دی منلي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم ایران د افغانانو د مذهبي احساساتو څخه په استفادې هغوی د عراق په جنگ کې ښکیل کړي وو. هغه وایي چې حکومت باید په هر شکل چې وي دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
دا هم ستاسو ځینې پیغامونه. د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکي: زما په نظر افغان دولت د فساد سره په یو څه مبارزه کړې، لیکن د خلکو قناعت یې نه دی حاصل کړی. مظلومیار له ګرمسیر څخه لیکي: رشوت بالا شوی دی. شاه محمد هم له ګرمسیر څخه لیکلي وایي: په ګرمسیر کې خو فساد پرمختللی دی. رئیس سای ملکوزی لیکلي وایي: د کابل بانک او په انتخاباتو کې د اصلاح راوستلو څخه د بسوګۍ وعده جوړ شوی دی. احمد له کندهار څخه لیکلي دی: وای خدای دې وکړي چې په مجموع کې څه ناڅه فساد کم شي، خو ډیر کم شوی نه دی. غلام سرور نبیزی لیکلي دی: وای تر پخوا یو څه فساد کم شوی دی، خو د حکومت کمزورتیا سبب شوی دی چی فساد یا مخ لمنزه لار نشی. دا حق پیغامونو چی دا افغان بیسیم دا تصواتلش میری لاریمو آزادی رادیو ترسته ولیدی. تاسیز مشخل آزادی رادیو آوری ساعت چلور بجی او دیرش دقیقی شوی دی خبروانی پدوام که بیا هم را پرونه لرو خو اوست دلند و خبرونو نوبت دی چی فرشته جلال زی ورندی کوی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر یو شمیر حکومتونو او سازمانونو تور پورې کړی دی چې افغان کډوال هڅوي چې غیر قانوني فعالیتونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت پر دې خواشینی څرګنده کړه چې یو شمیر افغان کډوال په سوریه کې جنګیږي. د جمهور ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د تې په واک کې د په وینا لازمه ونډه نه ورکړي. عبدالرشید دوستم ویلي چې دای د حالت نور نشي زغملای. خو د افغانستان د جمهور ریاست سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ولسمشر د دوهم مرستیال په توګه د تا ټول صلاحیتونه چې ورته لازم دي ورکړي دي. د بریتانیا مالیه وزیر جورج اوسبون وایي په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیه د وتلو تر پریکړې وروسته له هر ډول شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دی. جورج اوسبون ویل د هیواد اقتصاد دومره ښه دی چې د اتحادیه تر وتلو وروسته له راروانو شرایطو سره مخامخ شي. د ترکیه او اسرائیل حکومتونو تر په روابطو کې تر شپږ کاله کړکې چې وروسته نن د روغې جوړې رسمي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس اسرائیل ژمنه کړې ده چې ترکیه ته به $60 میلیون خساره ورکوي او ترکیه ته به اجازه ورکوي چې په غزه کې د مرستې ځینې پروګرامونه وچلوي. او د انرژي نړیوال ادارې نن په رپورټ کې ویلي چې کچیر نړیوال د انرژي د تولید او مصرف په څرنګوالي کې تغییر رانه ولی د هوا د ککړتیا لامل د انسانانو د مخکې له وخته مرګونو شمیر به زیات شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي چې 6.5 میلیونه وګړي هر کال د خرابې هوا لامل مړ کیږي.
د سپورت ورزنه هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. په کابل کې د فوټسال د رمضان کپ سیالیو په دوام نن ماښام درې سیالي ترسره کیږي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به کابل نوین د شیرانو، ایثار د سالنګ ځوانانو او د ګلباغ ستارګانو ټیم د استقلال آریال ټیم سره میدان ته ووځي. د کابل د فوټسال جام سیالي د څلورویشتو ټیمونو په ګډون د روژې له لومړۍ پیل سوې چې پکې دوه دېرش ټیمونه وتو دل د سیالیو دوهم دور ته لاره پیدا کړي او د دوه سیالیو پایلو به د روژې په اوشتمه اوسي. د افغانستان د نجونو د بایسکل چلولو ټیم به په نږدې راتلونکي کې ترکیه ته سفر وکړي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د بدني روزنې رئیس همایون خیری د فرانسې په تور سیالوي کې د بایسکل چلولو د ټیم د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې دغه ټیم به ډېر ژر ترکیه ته واستوي. د ښاغلي صدیقی په خبره په ترکیه کې د بایسکل چلولو تمریني سیالي نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. او د امریکا ملتونو د فوټبال جام یا کوپا امریکا په پایلوب کې د چیلی ملي ټیم ارجنټاین ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د معلوماتو له مخې د چیلی ملي ټیم ماتونه چې د پینالټي په ضربو سره څلور د دوه په وړاندې د دوو سیالیو اتلولي ترلاسه کړې. دا د چیلی لپاره د کوپا امریکا د اتلولي دویم جام و چې له ځان سره یې یوړي. له دغې سیالۍ وروسته د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم نړیوال ستوري او د بارسلونا اتل لوبغاړي لیونل میسی او د هغه بل همټیمی ماسکرانو د ارجنټاین له ملي ټیم څخه د دې لپاره وتل چې شی لوبي نوې کړي.
تاسو زموږ شخله اوسادي رادیو اوري څلور بجې او څلور دېرش دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. له هلمند څخه د الیاس دایی د ځنګړو راپورونو په لړۍ کې بعد معتادانو له حاله خبر شي.
دا چې په تاسو یو ورور جان چې دی په سارا باندې ویرانو نه ولا انصر شین سره ورور جان دا په لړۍ مور خبرونه مړه ورور جان.
د نورستان ولایت د کامدیشول سوالي خلک په خپل کلیو کې د بهرنیو جنگیالیو شکایت لري.
کمدیش که خو متاسفانه سو وقت در این سیگر مخالفین بیخی دلی زیاد تجمع کریده او چه در خلق و در ازاد سبب هم جد بلالیده.
په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارې په لړ کې دا ځل وار جنوبي کوریا ته رسېدلې.
دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر جنجینې په نوم یادېدله، دغه 221 قلم آثار به نندارې ته ایښودل کېږي.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي او مسؤولان وایي له تیرو څو اونیو یې په سیمه کې بهرني او کورني وسلوال راټول شوي دي او په وجه یې خلک په تنګ دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیرې سمودی په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین زیات شوي او د خلکو ژوند نارامه کړي دي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبدالقادر وای د وسلوالو شمیر ډیر زیات دی چې پکې بهرني او کورني وسلوال شامل دي.
کامدیش کې خو متاسفانه څو وخت راهیسې د مخالفین بیخي ډیر زیات تجمع کړي دي او دا څو هفتې کېږي او چې دا خلکو د نازک سبب هم ډیر ویلي دي. یو ګرادان هم دی، یو چچنیان هم دی، یو یو غږ پلان لري.
هغه وای دغه وسلوال د پاکستانی پوځ لخوا اکمالیږي او دولت ته پکار دي چې په خلاف پوځي عملیات تر سره او سیمه د وسلوالو لشتون پاک کړي.
طالبان چې د پاکستان طالبان دي یو غټ خدمات کوم دي شاته لري او یو حتی د پاکستان د پوځ له خوا د خدمات کې مستقیم
دی. وای که په کامدیش کې د یادو وسلوالو مخاوننی ولشي نو د نورستان او هیواد نورو سیمو ته به هم خوار شي.
دا د دولت مرکزی محلي توجه نه کوي. کامدیش نه شاید د نورو ولسوالیو کې هم دا څه پلان لري چې جوړ یو بل همکاري دا څو تصفیهي عملیات نشي. بېخي ستونزه کې یو بېخي هر ورځ امنیتي تحلیلات لاندې یو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې په کامدیش کې بهرني او داخلي وسلوال راجمه شوې دي او په خلاف پوځي عملیات اړین دي.
د کامدیش ډیر مدیر په دې خوا ستونزې لري. غوښتنه ده که چېرته دغه عملیات چې هر څومره زر کېدی شي په پلان کې واچوي، دلته محل چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه دې ته اماده کړي خو
کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرته ولسوالی ده چې د پاکستان چترال ولسوالی سره شریکه وګده غرنی پوله لري. په تیرو کلونو کې هم د نورستان چارواکو دا داوه کوله چې په چترال کې مخالفین روزل کیږي، اکمالیږي او بریدون د پاره بیا نورستان ته رالیګل کیږي.
راتلونکي اونۍ به د افغانستان 201 دش قلمه تاریخي آثار په جنوبی کوریا کې په دوه نندارتونونو کې نندارې تکیه شول شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یادو نندارتونونو له عوایدو د 40% ګټې ترڅنګ به افغانستان 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه هم ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس د اطلاعات او کلتور وزارت له ویاند هارون حکیمی سره په دې موضوع لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه نندارتونونو د جوړېدو د کرنېټې په اړه معلومات غوښتي.
211 قلمه آثار، دغه آثار به په جنوبی کوریا کې دوو نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 4 څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر 4 پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د دوو میاشتو لپاره د سپتمبر د 16 څخه بیا د نومبر تر 18 نیټې پورې په ګیونجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 40% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب، که چیرته دا وایس چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعات او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایشته کیدی یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 50 پیړۍ مخکې تر میلاد بیا تر درې میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بیلابیلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاقتې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او
د باختر جنجنې په نوم یادېدل دغه 211 قلم آثار به هلته ننداری ته شول کیږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو، عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنه په برخه کې بعضی مشکلات شته دي، یعنی جدي اندېښنې موجود دي، په دې رابطه به ملته بحث وشي؟
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه چې د افغانستان پر قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کیږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډیریږي. ولې پاتې سو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د روغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي، کوم چې تازه لاسته راځي، او د دې تر څنګ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې سوې امنیتي قطع او نور امنیتي ارګانونه شری چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کله عمومي اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوي دي، په دغه یا نمایشګاه کې به هغه آثارو ته هم ځای ورکول کیږي او که په راتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړي دي او موږ تر دې مهاله 13 نندارې ته وړاندې کړي دي او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 19 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په بروکسل کې ل خپل اروپایي سیالانو سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو وروسته وضعیت په اړه خبري وکړي. جان کیری له لندن او بروکسل غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو د ټول پښتنې له نتیجو وروسته خپل مسؤلیتونه په ځای کړي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری ابروی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو په درشل کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کوي. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي ویلي چې جان کیری به د ډیپلوماټیکو حلو ځلو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې د اروپایي ټولنې نور غړي د بریتانیا پر پل کې نږدي او له دې ټولنې څخه ونه وځي. کیری پرون پروم کې د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د اروپایي ټولنې ټول مشران باید له دې ټولنې د بریتانیا د وټلو د بهیر تداوم ته ژمن وي.
The most important thing is that all of us as leaders
د مشرانو په توګه زموږ د ټولو په وړاندې مهمه مسله دا ده چې د امکان تر حده د ثبات او تداوم لپاره په ګډه کار وکړو چې اقتصادي بازارونه درک کړي چې د اخلال د کمولو لپاره لارې چارې شته. داسې لارې شته چې وړاندې د ځیرکانه اقداماتو په کېدو سره زموږ ګډې ګټې او ارزښتونه خوندي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل بروکسل څخه لندن ته ولاړ شي او په بریتانیا کې د وروستۍ تر سره شوې ټول پښتنې وروسته به د لومړي ځل لپاره ل خپل بریتانوي سیال فلیپ هامن سره په لوړه سطح خبرې وکړي. د دغه ټول پښتنې په نتیجه کې بریتانیا له اروپایي ټولنې ووزي. د بریتانیا وټلو په نړیوالو اقتصادي بازارونو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د چین صدر اعظم ویلي د ته په پام سره چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وټلو په نړیوال اقتصادي بازارونو کې بې ثباتي رامنځته کړي، په کار ده چې د یو با ثباته فضا د رامنځته کولو لپاره په ګډه کار وشي. لیک کیانګ دا خبر نن په شمالي ښار تیانجن کې نړیوال اقتصادي غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړه او زیاته کړه چین بل اروپایي ټولنې او بریتانیا سره د خپل اړیکو ساتلو او هغه ته پراختیا ورکولو ته ژمن پاتې شي. موږ هیله منو چې یو متحده باثباته اروپایي ټولنه او یو بریالۍ بریتانیا وګورو. پاین حال کې د بریتانیا د مالیه وزیر جورج اوزبورن ویلي چې د دې امکان شته چې اروپایي ټولنې د بریتانیا او وطلب نړیوال اقتصادي بازارونو ته زیان ورسوي، خو د بریتانیا اقتصاد چې د نړۍ 5 ستر اقتصاد بلل کیږي د دې توانایي لري چې آزمونه بریالۍ ووزي. دا د جون د درويشتمه له ټول پښتنې وروسته لومړی ځل دی چې د بریتانیا د مالیه وزیر په دې اړه څرګندونه کوي. اوزبورن د غراز ویل د بریتانیا حکومت په پراخو پروګرامونو کار کوي او هم د بریتانیا بانک نور اقدامات په پام کې لري.
په هسپانیا کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم ګوند بریالی شو، خو د حکومت جوړولو لپاره لازم اکثریت نه دی ترلاسه کړی. په هسپانیا کې د تیر دسمبر په میاشت کې عمومي انتخابات شوي و، خو ګوندونه ونه توانېدل چې یو ائتلاف رامنځته کړي، او له همدې کبله پرون یکشنبه بیا ځل بیا انتخابات وشول. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د هسپانیا سرپرست صدر اعظم ماریانو راخوی ویلی له هغه وروسته چې د یک شنبه په عمومي انتخاباتو کې د محافظه‌کارانو په پارلمان کې ډیره چوکۍ وګټلې، د حکومت پر جوړولو بټینګار کوي، که څه هم دوی لازمی رائے نه دی ګټلې. د دولسي ګوند په انتخاباتو کې بریالی سو. راخوی د یک شنبه په ورځ خپل پلویانو ته په مادرید کې د خبر پر مهال ویل،
ریکلاماموس ال دریچو،
موږ د حکومت کولو حق غواړو ځکه انتخابات مو ګټلي، خو اوس مهال زموږ هڅه دا ده چې د ټولو وګړو لپاره ګټور ثابت شو. هغوی چې موږ ته رایه راکړې او هغوی چې موږ ته رایه نه ده راکړې، موږ ستاسې په خدمت کې یو.
دغه ګوند چې ځان د ثبات ساتونکی بولي، د پارلمان په ولسي جرګه کې له 350 چوکیو څخه 138 چوکۍ ګټلې. ولسي ګوند د تیر دسمبر تر انتخاباتو 14 زیاتې چوکۍ ګټلې. نورو ټولو ګوندونو یا چوکۍ له لاسه ورکړې او یا یې هم رایې له لاسه ورکړې. سوسیالیستانو په یوازې 15 چوکیو ترلاسه کولو دوهم ځای نیولی، او دا په معاصر تاریخ کې د دوی لپاره د انتخاباتو تر ټولو خراب نتایج دي. کیرن ارخی یونیدوس پودیموس ائتلاف په یو او یا چوکۍ ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. تر انتخاباتو مخکې اټکل سوی و چې دوی شای تر سوسیالیستانو مخکې سي او د کیرن ارخی ځواک په توګه ځای ونیسي. د آزاد بازار پلوی ګوند سیودادانوس په همدې حال کې څلورم ځای خپل کړی او 2 چوکۍ ګټلې چې مخکې 40 چوکۍ درلودې، ځکه د دوی لوی شمیر رای ورکوونکو لسی ګوند ته رای ورکړي. خو په داسې حال کې چې ولسی ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي، اوس هم د حکومت پر رامنځته کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې د دسمبر میاشتې له رایو وروسته پودیموس او سیودادانوس دوه ګوندي تسلط له منځه یووړ. اوس چې ولسی ګوند لازم اکثریت نه دی ګټلی، ارکیجی چې له نورو ګوندونو ملاتړ وغواړي او ائتلاف رامنځته کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دروان خبرونه په دوام کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې په هلمند کې یو معتاد د نورو معتادانو د درملنې لپاره مرکز پرانیستی دی. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په خپل د تفصیلي راپور کې چې وس وړاندې کیږي وایي چې مخکې تر دې چې د لشکرګاه ښار په ډیرو کوڅو او سړکونو کې په نشه یي توکو معتاد کسان لیدل کېدل، خو د ولی بارکزي په نوم د یوه سوداګر په لګښت د نوي مرکز تر پرانیستل کېدو وروسته ګڼ شمېر معتاد کسان له کوڅو او سړکونو ورټول سوي دي.
پنځلس کاله کېږي چې په هیروین روږدی، هویت به له دې عمله چې په نشه روږدی شخصیت ته تاوان ورسوي، نو ځکه زما سره په مستعار نوم د مرکې او راز خبرې شریکوي. نظیر سره له دې چې هره شبه د یو نشهیي په نوم د خلکو د بد برخورد سره مخ کېږي، خو بیا هم هره ورځ لشکرګاه ته راځي او د څو معلومو ادرسونو څخه چې اکثره یې کورونه دي د خپل ضرورت وړ هیروین اخلي او بیا د نورو سره څکوي. د د میرمن او اولادونه پلار او د دورور ته پاته دي، خو خپل نظیر د لشکرګاه شهر اړوند د کارتلګن د سیمیټي سیمې د خټو او خځلو په ډکو کوڅو کې د نورو سره چې پټو او پلاستیکانه پر سره چولې دي په نشه بوخت دي. پخوا به خلکو د نشه توکو په خاص ډول تریاکو څخه د دارو درملو استفاده کوله، خو اوس یې د نشې دپاره کاروي او په دې ډول خپلې اندېښنې او سوچونه غلطوي. نظیر په نشه د ځان د روږدېدو یو لامل بېکاري بولي. وایي، زما ملګري په نشه روږدول او زه یې هم د ځان ملګری کړم. هغه له رنګه پوخ نه شي، خو په خپل دې عمل پښېمانه ښکاري.
دا چې دینه کې چې ولر دې مکارو ته زغلی خپل کارونه را باندې کوي، نه ولا پښتو مراول بیا مې لکه نه دي.
یو شپ خانه وزای جوړ کی څګر دی ورای شنه دی کونه بلا خپل له باندې بس اتلم شپ خانه ته نه
کلونه کیږي چې په نشه د روزو کسان د درملین لپاره پلش کرگا کې درې واړه مرکزونه چې یو پکې شخصي او بلې دی موصله خو سمبلیږي فعالیت کوي اما ویل کیږي څومره چې په نشه د روزو کسانو شمیره هم ظرفیت نه لري خو د نظر یو هیله چې د نشه څخه یو پاک انسان تر ګرځېدل دي پر کیږي د هلمند یو سوداګر والی برګزی په خپل شخصي لګښت یو مرکز پرانستل او په یو وخت کې لسګونو متادین ته د نجات لارښوونه او درملنې کوي د دې مرکز سمبالونکو عبدالرحیم چې په هرات او فراه کې هم د جنو سوداګرو په مرسته ورته مرکزونه جوړ کړی دي د حکومت څخه د مرسته غوښتنه کوي
کاسه معتاد نه واشه درد معتاد نه میفهمه او معتاد میفهمه چې او په پارک چی میکشید
دی وای معتاد بل معتاد په درد پوهیږي په دې پوهیږي چې روژ دې کسان څه خوري او څه څشي زه وایم معتاد چې په دې ټولو خواریو پوهیږي د بل سره چې په نشه روژ دوی باید مرسته وکړي او د غلس نیوی وکړي موږ دلته یوازې د اوبو استعمال کوو بل شی نه ورکوو روژ دې کسانو ته لارښوونې کوو او په هغه ضرورونه یې پوه کوو چې نشه د دوی شخصیت او روغتیا ته ورپېښوي تریمادول یا بل ډول ګولۍ نه ورکوو حکومت په کار راځي راسه او زموږ پښتنه وکړي زموږ سره مرسته وکړي ځکه موږ د 200 تر 300 کسانو پورې دلته درملنه کوو د هرات څخه راغلی یو چې د هلمند د کار لپاره کوشش کوو نو د هلمند مسولیت هم په کار ده چې راسه او زموږ سره ځینې مرسته وکړي
نه مې مات کو نه دغه بیا خو کوم کو نه داسې خو بګیرم دغه
د متادینو د درملنې په دې مرکز کې چې د لشکرګا شهر په صافیانو کې تازه جوړ شوی دی د 250 تنو درملنه سوي ده او یو څلو څلوشت تر نور تر درملنې لاندې دي او هر ورځ څوځل د کتاب درس او د اوبو په ویلوی هاوس کې لمبو هم ورکوي چارواکوي په افغانستان کې د روزو کسانو شمیره 1,000,000 کسان تر رسیدلې ده چې لدی جمله 340 زره ډیر شدي او 80 زره نور ماشومان دي په هلمند کې هم په نشیتو کې د روزو کسانو شمیره 100 زره یا 100,000 انسانان تر رسیدلې ده چې اکثر یې ځوانان دي خدا چې د دې ولایت ټولنه نسبت نور افغانستان ته ډیره ګندلې ان نوی او کلتور جوړش لري نو د شوزو ماشومان شمیره معلومول اسانه نه دي په افغانستان کې په نشیتو کې د روزو کسانو شمیره چې 1,000,000 تر رسیدي کله یوات پر څلور دیش ولایتونو وښو نو بیا هم هلمند پکې تر ټولو لوړ ځای لري دا ځکه چې د کوکنارو پرمانه کرکله تولید نسبتا آزاد بازار او په دې ډول پر کور کې د تریاکو پیدا کېدل د جنوی ولایتونو څخه دي په لشکرګه کې د والی برګزی په نوم د متادین د درملین په دې مرکز کې تر درملین لاندې ځوانان وای اوس چې د نشې خلاصوي دي په ژوند پوسوي دي او حکومت دي د هغ کسانو مخاوري شي چې په لشکرګه شهر کې په ښکارا ډول هیروین او د نشې ور توکي خرڅوي
د ټول ځوانان صدقه یل کوم د لمن ځوانان چې نشوان
وي په 15 شهر دي ان شاء الله رحمان پرسوي چې راغلي دلته تداوی مې کړی ده ډیر خوشاله یم ډیر ور وساسوي هغه پاته ژوند چې مې په پارکو کې په کوڅو کې تیرته وي یم چم په لاغ لا کولې یم د بل شمشان لا کولې دا وته خدای پاک وو ساتلی و ډیر ژوند کو او دیش ژوند خوان راکی اوس خپل ژوند اوس په یو روز خپل نوې ژوند برته د لاس کی
متشل کال اول تر دې روز په نیمو ته شي دا مې اول وار دی د جوالي صاحب د زیاسا پر مرکز کې ته موږ د کیږي تقریبا ونیم ساعت و سلاویانه پرودو دا ټول د ته خپل کومه کو سره کړی راته راغلی دي د ته خپل د خدای خیر ورکړي زموږ د ایمان خلک د متادی اخلاص کړي
د شاغلی برګزی په شخصي مرکز کې د روزو کسانو د درملین روان پروګرام سره د ډیرو خلکو لخوا ستایل کیږي خو د دې مرکز د کیفیت او معیاري درملین په اړه سوالونه هم موجود دي په هلمند کې د نشیتو کسر د مبارزې رئیس سید احمد ورور سره لدی چې د دې نوي مرکز لخوا په شخصي لګښت په سوي پروګرام او د متادینو د درملنې د طلب کار ستای خو د درملنې پر بهیر د امروختیا د ریاست د پاملرین غوښتنه کوي
د لارو کوڅو کلیو باندوس خو د متادین ټولول دا یو لګام دی د پاکستان د حکومت د ټولنې سره یو مرسته ده دا یو متادین چې چیرې ټول سوي دي هغه موږ نظارت کړی دي د نشیتو پرځ د مبارزه وزارت مراپور استولې دي ول دا چې په محلي شکل تداوي کیږي د دې د تداوي طرز او طریقه دا د امیر اختیار ریاست کار دي چې وګیته لا شوونه کوي او هغه په هغه شکل باندې تداوي کیږي څنګه چې د امیر روغتیا ریاست تر چلانو او قوانین وای ولې څوک چې دا متعلم تدوي کې دا ستایلو
افغانستان د کوکنارو د کرکلی لادرسه د نړۍ 90 سلنه تریاک تولیدوي او هلمند په دې برخه کې د هیواد په سطح لوړ ځای لري چې په همدې خاطر څو کال وړاندې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د 10 میلیون ډالر پر ارزښت د نشي توکو د روړو کسانو درملنې لپاره د ویلوی روختون د بنیاد ډبره کښوتل چې لا هم استفاده شوی نه دی. سوال دا دی چې په هلمند کې د متدینو د شمیر د ډیرېدو یوازینی لامل د نشي توکو تولید او په اسانۍ لاسته لوېدل دي. د بوست روختون ډاکټر رحمت الله محمدی چې د متادینو د درملین په برخه کې کلونه کار کړی وای په نشه دروژدو کسانو لوړ فیصدی د ایران څخه راځي او د ایران حکومت لخوا دا کار په ډیر منظم او سیستماتیک ډول ترسره کیږي
او متادین ځکه چې سویلې و طرف دلته غا پری ډیسپوزیم پکتورنه یا غا اماده ساز پکتورنه زیاتی دا مره کښته تاریکو ترافیک تاریکو حضور ده مواد مخدر هم دارنګه بیسوادی بیلمی ټول هغه شان چې د متادینو په زیاتوال کې هم د ترن رول وبول دي او بل طرف بدبختانه باید وایي چې ایران چې زیات متادین نیمروز راړي چې بخي زیات راړي او نیمروز چارواکي به متاسفانه باید وایي چې دوی مټور ته اچي څه کند ایران څه کندار ته څه کابل ته څه هلمند کې په نوبت هر مټر په دې موظف کړی دی چې باید متادین تر انتقال کړي.
کله ټول خبرې یو خواته پرېږدو او د نشي توکو د تولید او کرکلي ترڅنګ د روړو کسانو د درملین په اړه د حکومت کړنی چې پرونه کافي توبې نیوکې هم کیږي رایاد کړنو په حقیقت کې ځکه مصر نه تمام سوي چې لا هم د هلمندیانو یو لوی برخه تر نورو د نو میوه د کوکنارو کرکلي د غو تولید کاروبار او پیسو ته ترجیح ورکوي. دا ډیره مشهوره خبره ده چې د پولی یا پټی په دانه کې د بوتل تړلو غوړه ده چې هغه د نهر یا ویلې سره وتړل سي. په هلمند کې چې د دنیا د نورو سیمو په نسبت ډیر نشي توکي تولیدیږي څنګه امکان لري چې د نشي څخه د هغه کسانو مخه ونیول سي چې هر ورځ د همدې توکو په کاروبار او کرکله د خپل اقتصاد او مالي تمویل فکرونه کوي او د هغه لپاره بل لار او بدیل هم نه لري. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د دې ورسره د ازادي راډیو خبريالان ولسوالي یو او لري پروتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم صدیق اللہ فدائی دے او تاستا نن دی جرمنی دی منشن دی خار نہ مخاطب یم. نن زما پیغام دی فساد پبارک دے. فساد چی دے مختلف قسمون لری او دی آغی قسمون دا دے چی اداری فساد دے دا فساد دے چی خلق زان تا برعت ور کئی او بازی گناہون کئی او وائی چی دا زما دی پارا ام کم گنان دا او چوک چی او حرام شیتا حلال وائی اغا پا عقیدوی لحاظ باندی دی دین نوزی. مثلا یو نفر رشوت اخلی او وائی چی طول جامعه رشوت اخلی نزی والی وان اخلم او یا وائی چی مثلا زما ماش کم دی زما مجبور یم چې رشوت واخلم. نو دا د دې دلیل نشي کېدلې چې سړی هغه حلال ته حرام وایي او حرام ته حلال وایي. ځکه چې د اسلام اساسات په واضح توګه باندې د فساد چې هر قسم فسادي او هغه کسان چې مفسدین دي یعنی په ځمکه کې فساد ته لمنه وهي هغه په قرآن کې محکوم شوي دي او هغوی د اسلامي امت سره په خیانت باندې تورن دي او د محشر په ورځ به د الله تعالی په مقابل کې څه ځواب ورکوي چې دغه کسان چې خوار و زار بیکاره او بی سرپرسته دي بی هغو کندو یتیمانو نم دوی رشوتونه اخلي چې تر څو دوی کار ورته وکړي. نو زه ټولو هغه کسانو ته چې په دې فساد کې ککړ دي ورته وایم چې د خلکو د حقوقو اعاده وکړي او خدای ته رجوع وکړي. دا د رحمت میاشته توبه و باسی او د فساد نه لاس واخلی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.